درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې نن په ټول پاکستان کې سویانو لاریونو نه پیل کړی دي. د ایران حکومت بنند د بوشهر اټومي کارخانې مسولیت واخلي چې د روسیې لخوا ورته جوړه شوی. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې قاسم سلام علي دروري.
هم مهم سرخطونه. چرواکی وای وسلوالو طالبانو د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې یو لس سرحدي پولیس وژلي. ولسی جرګه وای چې تر یوې اونۍ پورې به په افغانستان کې د دولتي او غیر دولتي مځکو د غاصبینو لست خپور کړي. او د انتخابات خپل کمیسیون وای له هم د دې کمیسیون دوه تنه تشتول سوي کارکوونکي د وسلوالو په قید کې دي. خو د خوشکول لپاره هڅې دوام لري. هم بشپړ کورنی خبرونه. چرواکی وای د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو لس پولیس وژل شوی دی. په جنوب کې د سرحدي پولیسو قماندان پاسوال تفسیر خان خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر شپه وژل شول. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ادا کوي چې په دې برید کې 15 سرحدي پولیس وژل دي، خو چرواکی د ارقام نه مني. د بل خبر لمخي وسلوال کسانو نن سر د کندوز د چردری ولسوالۍ د امنیت مدیر وژه. د چردری امنیت قمندان غلام محیدین ازادي راډیو ته ویل چې غلام حسن هغه وخت د دوه موټر سایکل سپرو لخوا وشل سو چې له مرکزه د ولسوالۍ ته روانو. وسلوال طالبانو دغه د وشلو مسولیت منلی دی. د حکومت په مالو د ولسی جرګې د څار ځنګړی کمیسیون وای چې تر یوې اونۍ پورې به په افغانستان کې د دولتي او غیر دولتي مځکو د غاصبینو لست خپور کړي. د دې کمیسیون یو غړي شیرولی وردګ نن د دې جرګې غونډې ته ویل چې تر اوسه شاوخوا 1.2 میلیونه جریبه مځکه د څه باندې 15,000 کسان لخوا په بیلابیلو سیمو کې غصب شوې ده.
مکمل لیست د غاصبینو د افغانستان د ټولو هغه ځمکې چې غصب کړي دي، صحت دولتي دي غیر دولتي دي، دغه لیست موجود دی او پرتون کې هفته کې به اعلان شي. 15,000 کو 300 کسان د ټولو مجموعه.
په ورته وخت کې ولسی جرګې نن د دولتي او غیر دولتي مځکو د غصب د مخنیوي قانون په درو فصلونو او ولسم مادو کې تصویب کړ. د انتخابات خپل کمیسیون وای له هم د دې کمیسیون دوه تنه اختتاف سوي کارکونکو د تشتونکو په قید کې دي. د انتخاباتو د کمیسیون وایاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې کسانو د خوشکولو لپاره هڅې جریان لري.
اوس پر هم کوم خاص نوی معلومات شتون لري؟ دوی تر اوسه پر هم احتمالا چې په قید کې دي او مونږ هڅه ونه کړی چې دې ژره.
وسلوال کسانو د پنځشنبه په ورځ د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څلور کارکونکي چې دوه شزوي وتښتول. د دې تښتول سو کسانو دوه شزینه کارکونکي د قومي مشرانو په همکاري خوشی سول، خو دوه نارینه کارکونکي له هم وسلوالو يرغمل نیولې دي. او وروسته خبرم دا چې د سرپل د ګوسفندي ولسوالۍ امنیتي مسولین دا کوي چې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه وسلوال مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکوي. د دې ولسوالۍ یو امنیتي مسول د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال د دې ولایت د مرکز له ډیپوګانو څخه وسلوال مخالفینو ته وسلې ورکوي. د سرپل امنیت قمندان عبدالرؤف تاج له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر نه رد او نه هم تایید کړ، خو ویل چې مخکې دا کار کېده ولې اوس کم سوی دی. دا د دې محل کورنی خبرونه. فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
نن په ټول پاکستان کې سویانو لاریونونه پیل کړي. قهرجنو لاریونکوونکو په پېښور کې د پرونی حمله د غندل لپاره نن د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې لارې او سرکونه بند کړي دي. پرونی حمله په پاکستان کې د مسیحیانو پر ضد تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د دې حمله مسولیت د پاکستانی طالبانو یوې ډلې جنود حفصه اخیستی او وایي چې دا کار یې په قبایلو کې د القاعده او طالبانو پر وسلوالو د امریکا د وی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې کړی دی. رپورټونه وایي د پاکستان د 130 میلیونه وګړو تر 2% کمه برخه مسیحیان دي. په پاکستانی چارواکو ویلي چې په پېښور کې د مسیحیانو د کلیسا په وړاندې په پرونیو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 130 ور شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلی چې څباندې سلطنه زخمیان دي او د لسو تنو روغتیایي حالت ډیر نازک دی. په پېښور کې پروند دوه انتحاري حمله کوونکو د سنت جان کلیسا مخې ته په داسې وخت کې ځانونه وال وزول چې ویل کېږي لشترژه شپږ سوه تنه په عبادت بوخت وو. پرون د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس په پاکستان کې د وژل شویو خلکو لپاره د دعا غږ وکړ.
nel Pakistan.
دا وای راځي چې د ټولو هغو خلکو لپاره چې په پاکستان کې وژل سوي دعا وکړو. زه ستاسو څخه یوه پوښتنه لرم او هغه دا چې آیا موږ د یوې ښې نړۍ د جوړولو لپاره د کار کولو نیت لرو که نه؟ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د حمله غندلې او پر بېګناه خلکو حملې د اسلام او نورو ټولو دینونو خلاف کار ګڼلی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې انټرنیشنل کریمینل کورټ د کینیا د ولسمشر د مرستیال ویلیام روتو محاکمه یوه اونۍ وځنډوله ترڅو هغه خپل هیواد ته ستون سي او په نایروبي کې د روان وسلوال بحران په حل کې مرسته وکړي. د کینیا ولسمشر نن په هیک کې د آی سی سي قاضیانو ته وویل چې روتو د سهار په پرواز کې خپل هیواد ته ستنېدلی سي. ویلیام روتو په کینیا کې د 2001 میلادي کال د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته په نښتو کې په لاس درلودلو او په بشري ضد جرمونو تورن دی. د کینیا د مرکز نایروبي د هغه شاپینګ سنټر یا ستر پلورنځي څخه نن هم د چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل کېدل چې وسلوالو کسانو تر اته شپېته تنه زیات خلک ووژل. د کینیا پوز پرون ماښام وویل چې د وسلوالو د برمتې څخه زیات خلک خوشي کړي دي، خو د هغوی شمېر یې نه دی څرګند کړی. پوز دا هم نه دی ویلي چې څومره کسان لا هم د وسلوالو سره برمته پاته دي. په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب وسلوالو وړمه ورځ د نایروبي ښار په دې ستر پلورنځي ویسټ ګیټ مال چې ډېر بهرنیان ورځي حمله پیل کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال دغه حمله وغندله.
I condemn in the strongest terms yesterday's attack.
د وایزه د نایروبي پر ویسټ ګیټ پلورنځي پرونی حمله په سختو الفاظو غندم. د امدی عمل چې په بې دفاع ملکیانو باندې حمله سوي ده باید وغندل سي او تنظیمونکي باید ژر تر ژره عدالت ته وسپارل سي. د کینیا د دفاعي ځواک پر ټویټر ویلي چې د برمته شویو خلکو زیات شمیر خوشي شوي دي او امنیتي ځواکونو د ودانۍ پر زیاته برخه کنټرول خپل کړی دی. د دې حملې په قربانیانو کې بریتانوي، کاناډایي، چینایي، فرانسوي، هندي او هالندي اتباع شامل دي. د ایران حکومت نن د بوشهر د اټومي کارخانې مسولیت اخلي چې د روسیې لخوا ورته جوړه سوی ده. د ایران جمهوري اسلامي خبري اژانس د دې هیواد د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي په حواله ویلي چې د بوشهر زر میګاواټ سټېشن به نن د ځانګړو مراسم په ترڅ کې روسي چارواکي ایرانی لوري ته وسپاري. د صالحي په حواله ویل سوي چې دا به موقتی تسلیمي وي او د اټومي کارخانه به د راتلونکو دوو کلونو لپاره د روسیې په ضمانت یا ګرنټي کې پاتې سي. روسي کارپوهان به دوه کاله هلته وي تر څو ایرانی لوري ته تخنیکي مرستې ورکړي او مشورې ورکړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې ډېر ژر به د روسیې سره د یوې بلې اټومي کارخانې په جوړولو هم کار پیل کړي، خو د دې مسلې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. او د قزاقستان په ستر ښار الماتي کې یوه محکمه نن د خپلواکي ونیزي فعالیت د درویو میاشتو لپاره بند کړ. محکمه همدار از حکم کړی چې د تریبیون په نمونی زباید د چاپ د مهالویش څخه د سرغړونې په خاطر $1,200 جریمه ورکړي. د خبرونې مسؤل مدیرانو ویلي چې د جولای د میاشتې د 13 څخه د اگست 28 د دوی ټول ژورنالیستان په رخصتۍ تللي وو، نو ځکه په دې وخت کې هیڅ غنه نو چاپ شوه.
خبرنامه له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړې کمیسیون وایي چې د راتلونکو اونۍ کې به د مځکې د څه باندې 15,000 غاصبونو نومونه افشا کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو په کوټه کې نن له یوې چاودنې خبرو چې ویل کېږي شپږ کسان وژلي چې درې پولیس هم په وژل شوو کې شامل دي. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار نه دی شوی. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په امنیتي وضعیت هم یو ریپورت درته وړاندې کوو. او همدارنګه به واورئ چې په پام کې دا د تاجکستان ولسی جرګې ډېر زر په دې هیواد کې د روسیې د یوې پوځي اډې د جوړېدو طرح تصویب کړي. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړې کمیسیون وایي چې د راتلونکو اونۍ په ترڅ کې به د مځکې د څه باندې 15,000 غاصبینو نومونه افشا کړي. د دې کمیسیون غړو د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې غاصبینو کې د وسیرانو په کچل وړپوړي کسان هم شامل دي. ولسی جرګې په همدې ورځ د دولتي او غیر دولتي مځکو د غصب د مخنیوي قانون هم تصویب کړ. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
لڅبان دی یو کال انتظار روسته بل اخر د حکومت پر کړنو د ولسی جرګې د چارنې ځانګړي کمیسون پریکړه وکړه چې راتلونکو اونۍ بعد څبان دی 15000 غاصبینو نمونه افشا کړي. د دې کمیسون غړی انجینر شیرولی ورداګ وایي چې د دې نمونه له افشا کېدو وروسته به د ځمکې هر غاصب ته د قانون لمخې د حبس یا نقدي جریمې سزا ورکړل شي. ښاغلی ورداګ د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په انګړ کې خبريالانو ته وویل چې په دې لیست کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون بیلابیل لوړپوړي کسان هم شامل دي.
تر اوسه پورې څومره شناسایی شوې ده؟ 1.2 میلیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې د 15300 کسان لخوا غصب شوې ده. زه امیدوار یم چې په راتلونکي هفته کې به د غو لیست په تالار کې ابلاغ شي. ډېره ځمکه چا چې غصب کړې ده هغه کسان دي چې هغه قمندانان وو یا د افغانستان د حکومت په لوړپوړو چارواکي دي، قمندان صاحبان دي، والیان دي، قمندانان دي، حتی تر وزیران پورې.
ولسی جرګې تیر کال د اسمبلې په 14مه نیټه د حکومت پر اعمالو د څارنې ځانګړی کمیسون جوړ کړ چې د ځمکې د غصب موضوع یې په لومړیتوبونه کې و. د جرګې د دوشنبه په ورځ د دولتي او غیر دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي قانون هم تصویب کړ چې درې فصله اول لسمه دی لري. د ولسی جرګې غړي هیله من دي چې د دې قانون له تصویبېدو سره به غصب شوې ځمکې بیرته خپلو مالکینو ته وسپارل شي. خو د چارو یو شمېر پوهان دې لاسته راوړنې ته د شک په سترګه ګوري. افغان کارپوه مطیع الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکې غاصبین اکثره د حکومت لوړپوړي کسان دي او اجرایه قوه دا مهال د دې وس نه لري چې دغه غاصبین محاکمه کړي.
زه دا کار ناممکنه بولم ځکه په غصب کې اکثره دولتي مشران لاس لري. موږ نشو کولی پر دې کسانو قانون عملي کړو. زموږ اجرایه قوه دا وس نه لري چې پر غاصب وکیل، وزیر، معین، والی او غیر مسؤول وسله وال باندې قانون عملي کړي.
د ځمکې غصب له تېرو 12 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده چې کله ناکله یې د پراختیا پروژو د عملي کېدو په وړاندې هم خنډونه پیدا کړي. ځینې نور کارپوهان وایي که چیرې ولسی جرګه د ځمکو د غاصبینو نمونه افشا هم کړي، فکر نه کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه دې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. دوی وایي له یو لوري د اوسني دولت د واک 3 میاشتې پاتې دي او بل لور ته تجربو ښودلې چې د اکثره لوړپوړو کسانو د دسیو په څیړلو کې تر اوسه جدي اقدام نه دی شوی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پام کې دا چې د تاجکستان ولسی جرګه ډیر زر په دې هیواد کې د روسیې د یوې پوځي اډې د جوړېدو طرحه تصویب کړي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو استازي نن د روسیې په سوچي ښار کې غونډه وکړي. روسیه وایي چې د امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره د افغانستان په برخه کې ډیر ښه دي. په دې غونډه کې به له افغانستان نه د پخواني شوروي جمهوریتونو ته د ورپېښو ګواښونو، د سوریې د حالاتو او له تاجکستان سره د ټولنې د مرستو په اړه بحثونه وشي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګه به د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ هغه توافق تصویب کړي چې په دې هیواد کې د روسیې د پوځي اډې جوړېدل قانوني کوي. د تاجکستان د پارلمان د رئیس وایاند محمد الله سلطانوف نن اترتاس خبري اژانس ته وویل چې له دې توافق سره سم به په تاجکستان کې د روسیې 201 نمبر پوځي اډه جوړه شي. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو په دې اړه موافقه نږدې یو کال مخکې لاسلیک کړه او ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 13مه نیټه دا طرح د سویب لپاره پارلمان ته واستوله. د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال سلیم جان ایوبزاد وایي چې په تاجکستان کې د روسي پوځي اډه له افغانستان سره د دې هواد د ګډ سرحد پوګدو کې لروانو تحرکات سره هیڅ ارتباط نه لري، خو له دې سره سره نو موري دا پرمختګ مهم بولی.
باقیده اکثر کارشناسان عمری منطقه و عمری سیاسی تاجکستان
د سیمه او تاجکستان د چارو د ډیر شمیر کارپوهانو په نظر په تاجکستان کې د روسي پوځي حضور ډیر مهم دی. په تیره د تاجکستان د حکومت لپاره ځکه چې د تاجکستان خپل ځواکونه په دې هیواد کې د امنیت د ټینګولو او د پلو د ساتلو توان نه لري او په عین حال کې له ازبکستان سره دښمنی هم لري. خو د کارپوهانو بل ډله وایي دا د یوې دوه سره تورې په څیر ده چې روسیا هر کله چې وغواړي د تاجکستان د خپلواکۍ او د دې حکومت پر ضد کار ترې اخیستی شي
استفاده کوي.
په همدې حال کې د تور سمندرګي پر غاړه په پراته سوچي ښار کې نن د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان غونډه جوړیږي. د سی اس ټي او په نننۍ غونډه کې له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې کیږي او په څنګ کې به یې پر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو هم خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف د دې غونډې له پیل مخکې وویل چې د سی اس ټي او د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره د افغانستان په برخه کې ډیر ښه او اغیزمن دي. لاوروف وویل چې روسیه 2014 کال ته په پام سره په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه سخته اندېښنه لري او زیاته یې کړه پر ټوله سیمه د دې حالاتو د اغیزو مخنیوی ډیر اهمیت لري. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار یوری اوشاکوف خبریالانو ته وویل د غونډې په اجنډا کې په شاملو موضوعاتو کې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغانستانه سیمې ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شاملې دي. د اوشاکوف په وینا د دې ګواښونو د مخنیوي په مقصد به د سی اس ټي او غړي همداراز د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د امنیت د ټینګولو لپاره له تاجکستان سره د غړو هیوادونو د ډلې زمرستې په اړه هم خبرې وکړي. د ډلهیز امنیتی تړون د سازمان غړي هیوادونه روسیا، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بیلاروس دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو مخکې لدی چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه یو شمېر راستلې ریپورتونه درته وړاندې کو، د بلوچستان د کوټې نه یو ریپورت لرو چې وایي د بلوچستان په سرانانو سیمه کې د پولیسو پر موټر بمی برید شوی چې د دریو پولیسو په شمول شپږ تنه پکې وژل شوي و تنه پکې ټپیان دي. په دې اړه له کوټې د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل ریپورت راکړي.
د دوشنبه په سهار د لاسو بجو په شاوخوا کې د کوټې او چمن پر لوی سړک پښین بازارګي ته نږدې په سرانانو سیمه کې چاودنه وسوه چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله ورواړوله. چاودنه د پولیسو د تالاشۍ پوستې ته نږدې د پولیسو تر ګزمکوونکي موټر لاندې په مځکه کې د شخصي بم له امله سوې ده. د سرانانو سیمې د پولیسو یو مشر جمیل احمد د چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې بم د ریموټ کنټرول په وسیله چاودلی او شاوخوا 8 کیلوګرام چاودیدونکي مواد پکې کارول سوي دي. جن آئین شاہدین وائی چاودن پدا سے وقت کے وسو چ پولیس دخال کو پتا لاشی بخت و په چاودنې کې 8 کسان ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 15 د پښین ښار دولتي روغتون او 3 تنه د کوټې دولتي روغتون ته راوړل شوي چې په هغوی کې هم یو مړ شوی او د دوو نورو حالت هم نازک بلل شوی دی. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنې کې 3 پولیس او 3 عام خلک وژل شوي چې شمېر یې شپږو ته ورسېد. په وژل شویو کې د پولیسو یو لوړ رتبه مشر اصغر خان هم شامل دی. دا نه د څرګنده چې د پولیسو موټر ته بم چای شوی دی او نه یې کومې وسله والې ډلې تر اوسه مسؤلیت منلی دی، خو پولیس وایي دا کار ترهګرو کړی دی. تر چاودنې وروسته یې شاوخوا سیمه محاصره کړې او په ورانکارو پسې پلټنه پیل کړې چې تر اوسه یې څو تنه د شک په توګه نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په کوټه او نورو بلوچي سیمو کې تر دې پخوا هم پر ملیشیا سرتیرو او پولیسو عسکرو باندې په وار وار بمې بریدونه سوي دي، خو د بلوچستان په پښتني سیمو کې دا ډول پیښه پخوا نه وه سوې. پښین ته نږدې په سرانانو سیمه کې دا لومړۍ پیښه ده چې د پولیسو موټر د بمې برید هدف وګرځېد.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې خلک په دې ولایت کې نجونو ته په اسانه خونځوي او لیسو ته د تلو اجازه نه ورکوي او له بل لوري چې څوک غواړي نجونې خونځوي ته ولاړ شي، د هغوی په سیمو کې لیسې هماغسې تړلې پاتې دي. له 5 کلونو راهیسې د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د نجونو لیسه تړل شوې او چا یې د بیرته پرانیستلو غم نه دی کړی. په دې اړه به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان ریپورت واورو.
د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې د نجونو لپاره یو لیسه لرله او هغه هم د 1400 کال راهیسې غیر فعال ده. دا د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په ولسوالۍ کې 15 کاله وړاندې د ځینو ناامنیو له امله د نجونو لیسه غیر فعال شوه چې تر اوسه پورې معرف د بیرته پالولو هڅه نه ده کړې. دا سروبي د خلکو په خبره چې د غلیسې په 1400 یا کال کې د 12 ټولګي څخه یو دورنجونی پاره غکړي، خو له هغه وروسته لسه تړل شوی او غیر فعال ده، او د خلاصون او پالولو لپاره تر اوسه پورې کومې ادارې یا کومې ډلې ګام نه دی پورته کړی. احمد جان چې د یادی ولسوالۍ د نوې کلا اوسیدونکی د ازادۍ راډیو ته وویل دوی په وارونو وارونو د دولتي چارواکو څخه غوښتنه کړې او مشرانو ورته ویلي دي چې د دوی د نجونو لپاره لیسه بیرته فعاله کړي، خو معرف په دې برخه کې ګام نه دی اخیستی.
احمد جان د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ د نوې کلا اوسیدونکی دی. موږ د نوې کلا د نجونو لیسه یوه دوره نجونو ته فارغه شي نوره هغه بند شوله. حکومت تر اوسه پورې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی او انجینې همداسې اوس په کورو باندې ناستې دي. هغه انجینې چې مخکې به درسو ته راتللې او درسونه به ویل په دې لیسه کې، اوس نه راځي. هغه انجینې ډېرې خفه دي په دې باندې چې زموږ لیسه ولې بنده شوه. ډېره زیاته غوښتنه کړې ده زموږ مشرانو، حتی ډېر هغه کړې د معرف څخه نه، خو مګر هم تر اوسه پورې کوم اقدام نه ده شوی.
دا خبره د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په سروبي ولسوالۍ کې د نجونو لیسه له څو کلونو راهیسې غیر فعال ده، خو وایي چې دوی هڅه کوي د سیمې د مشرانو او مخکښو کسانو په مرسته په دې وتوانېږي چې د نجونو دغه لیسه بیرته فعاله کړي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی ځاځی وایي
فارغین ورکړي د طالبانو لخوا دا بنده شوې وه. دغه لیسه بیا تر څه محدود وخته پورې په یو کور کې یو خیر اغایم په بنده کړی، او په اوس وخت کې زه دلته د معرف رئیس په صفت راغلی یم. چا مراجعه نه دی کړې، او که څوک مونږ ته مراجعه وکړي نو مونږ کولی شو چې دغه د دیني علماو قومي سپین ږیرو دغو سره په ګډه او تفاهم سره مونږ کولی شو دغه خلاص کړو، په ډېر لوړ معاش سره معلمین ورته وګمارو.
دا یادې لیسې د تړل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د پکتیکا اوسیدونکي وایي په ټوله پکتیکا کې د نجونو د زده کړې لپاره سمه زمینه سازي نه ده شوې. دا پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې په بیلابیلو ولسوالۍ او مرکز کې دا مهال د نجونو لپاره 43 ښوونځي لري چې په دې کې 9 ابتدایه، 12 متوسطه او 2 لیسې دي، چې په دې ټولو کې 23,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیکا.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په میلیونونو ډول ډول ماینونه ځای پر ځای شوي. د سیمې خلک وایي د پیشکارۍ له سرین څخه نیولې د شربتونو تر بوتلانو پورې هر ډول ماینونه په لارو، ګودرونو او کورونو کې لیدل کیږي. دولتي مسؤلین وایي دا ماینونه طالبانو ایښي. د سروان کلا خلک وایي د ماینونو له امله خپلو کورونو ته نشي تللی. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي وسلوالو په داسې ځایونو کې ماینونه پټ کړي دي چې ټول زیان یې ملکي کسانو ته رسیږي. په دې اړه له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
سروان کلا هم د ماینونو کرونده، د جنگ میدان او د بشیر ناورین کور دی. په دې سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی. که څه هم دولتي سرتیری د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو پر مهال د پرمختګ خبر ورکوي، خو په سیمه کې دومره ماینونه کرل شوي دي چې هره ورځ ملکي کسانو او دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړوي. د سروان کلا د بستانزو سیمې ته په ورتګ هر څه بل ډول ښکاري. هر خوا ډزې اورېدل کېږي، خلک په ویره کې دي، او د کرل سو ماینونو له امله په سلګونو کورنۍ خپلو کورونو ته نسي ورتللی. د بستانزو اوسیدونکي وایي د اوړو د جوال څخه نیولې د حیواناتو تر اخور، بسترو او کښتونو پورې ټول په ماینونو کرل شوي دي.
ماینونه یو د لچیانو په کلي کې چې زه لچیانو یم، مجمجانو میږم، د وړمو ورځې رئیس اته کسی د نن سار د دغه عجزې سره چې دا زما د اکا زوی دی ملا نسیم نومېدی، د هغه په جوال کې د وړو چې هغه عجزې راخیستل پر پټاو
خپل پر زوی بیرېږم، پر ماین به وخیږي مه وزه زویه، تکان به شي په جنګ کې به وویشته سه مه وزه، په کور کې متاکه دوام نه کېږي، مرمۍ مو ګرد راس په سرایو ووري.
د ډیرو ماینونو د کرلو تاکتیک په لومړي ځل وسلوالو څو کاله وړاندې په مرجي ولسوالۍ کې د مشترک عملیاتو په ضد چې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا رهبري کېدل کارولی وو، خو د هغه مهال ماینونه د شربتو بوتلونه او د پیچکاري سرنجان نه ول. هغوی د غوړو او موبلانو د ډبو نه استفاده کړې وه. د سروان کلا خلک وایي د دولتي سرتیرو په ضد په دغه تاکتیکي جګړه کې ټوله رهبري بهرنیو طالبانو کړې ده چې د ځان سره د ماین جوړونې ځانګړې د انجینرۍ ډله لري او هر ډول وسایلو څخه ماینونه جوړوي.
یوازې دا خلک نه وایي چې دا د دې وطن خلک وایي، پلانوي پلانوي، دا خو دونه ساحه ده، ګرما وسط تر اوغه دغه پورې د تر کوټېزو پورې نیولې و.
پرون چې جنگ خلاص بیا د ما د ملیور دوه اسکر بوتله چې هغه په کوڅو کې نور ماینونه پیدا کړه، په دروازه کې نور پیدا کړه. دا د غویوزای عمر داس فکر وکړي چې د غویوزای په دنبار کې ومې نه مور چې کډ راوړل کښنان مور وشپم شکوکړه سار دنجلی ورتله غواته پر پټاو سچ پښیو دا یو لاس کړی.
خلک وای په کلی کې د تیرو شپږو میاشتو دوامدارو جنګونو په خاطر ولسی فعالیتونه او روزمره کارونه داسې په ټپه درېدلي دي چې حیوانات یې د نوو شو او اوبو له امله په کورونو کې مړه سوي دي. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو قمندان خلکو ته وویل که چیرې مرسته ونه کړئ ناامني به اوږده سي او د امنیتي سرتیرو تلفات به هم ډیر سي. ارکان حرب سید ملک ول په عملیاتو کې پرمختګ کړی دی او ډیری سیمه د طالبانو څخه نیولې دي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار چې د ډیر مودې راهیسې خپل د عملیاتو په سیمه کې دی رسنیو ته ول تر ټولو غټه ستونزه د کرل سو مینونو موجودیت دی.
یوازې یو ستونزه پر ځای پاته ده چې هغه په اکثر کورو کې دی مینونو یې شي. هغه مینونه د ملي اردو د انجینري ګروپونه او د ملي پولیسو د انجینري ګروپونه په ګډه سره هغه صحه پاکوي او خلک تاسو ویني چې دلته خلک په ډلو ډلو ولاړ دي چې
سنگین شاوخوا سل کیلومتر د لشکرګاه څخه په شمال کې موقعیت لري. د نام نسیمو په منځ کې د دې ولسوالۍ د سرونکلا د سیمې اوسیدونکي د 20مې پیړۍ په تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. کښتونه وچ سوي، دوکانونه بند دي او له کوره وتلي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1400.
تاسو څنګه غږ لازادي رادیو نوري؟ په ننګرهار کې په سوله کې د خزو ونډې تر نامه لاندې جوړ شوی سیمینار کې د سولې په پروسه کې د خزو ونډه مهمه بلل شوې. ګډونوالو خزو شکایت کړی چې د سولې په عالي شورا کې خزو ته کمه ونډه ورکړل شوې. د ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواره تفصیل راکوي.
په دې سیمینار کې د کونړ ولایتي شورا او د سولې ولایتي کمیټې غړي برېښنا په خپلو خبرو کې ویل چې په تیرو څو لسیزو ناخوالو، جنگ او جګړو کې ډیر زیان افغان میرمنو ته رسېدلی. نوموړی په همدې خاطر پر افغان میرمنو غږ وکړ چې د خپل ښه راتلونکي په خاطر دې راپورته شي او د کورنۍ پر غړو دې فشار راوړي چې په هیواد کې دې له جنگ جګړو لاس واخلي.
نو اوس پکار ده چې افغان خویندې میندې کا په غره کې دي او کا په اواره په یو اسلامي او افغاني ننګ د خپلو خلکو سره ودرېږي او نو خپل زامن میرونه او کورنۍ غړي دې ته پرېنږدي چې کورونه یې وران شي او د زړه ټوټې یې په وینو کې ولمبېږي. د دولت د وسلوالو مخالفینو خویندې میرمنې او میندې دې خپل زامن خپلو میړونو او پلرونو په دې وپوهوي چې دواړه لورې یو افغان دی. یو در دی که سوځو ټول بسوځو او که ابادېږو نو ټول به ابادېږو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عطاولال الدین هم دا خبره کوي چې په هیواد کې د ناامنۍ او جګړې زیات درد ښځو ته رسېږي. نوموړی وایي چې له دې جوړ شوي سیمینار څخه یې موخه هم دا ده چې افغان میرمنو ته خپل پیغام ورسوي تر څو د سولې په پروسه کې له دوی سره مرسته وکړي.
کوم تکالیف او مشکلات چې د دې سولې تامین او د ناامنۍ په نتیجه کې سړو ته رسېږي، دا رقم ښځو ته رسېږي، اسیران کېږي، په شهادت باندې رسېږي، اولادونه وژل کېږي، نو دوی په دغه درد او غم کې د ټولو سړو سره شریک دي. نو همدا وجه وه چې نن په ننګرهار کې د ښځو د غوښتنې په اساس باندې او د هغه مشارکت چې دی د سولې په برخه کې لري دا غونډه جوړه شوې وه.
خو بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسه عمراني بیا د سولې پر عالي شورا نیوکه کوي چې د سولې په پروسې کې ښځو ته یې پوره ونډه نه ده ورکړې. انیسه عمراني له چارواکو وغوښتل چې په لومړي قدم کې دي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه زیاته کړي.
نو انیسه د ښځو غواړي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګه په ننګرهار ولایت کې بریخي. زه فکر کوم نه تنها په ننګرهار ولایت کې، دا په ټول ولایتونو کې کمرنګه بریخي، حتی په مرکز کې هم کمرنګه بریخي. راځي چې ښځو ته طبي روش ورکړو نه چې شعاري روش باندې دی مونږه خویندې خوشاله کړي دي چې د ښځو ونډه په سلې شورا کې لږه زیاته شي.
په یاد سیمینار کې یو شمېر نورو میرمنو او له کابل راغلو میلمنو هم په سوله کې د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ او دارنګه د دولت له مخالفو وسلوالو غوښتنه وکړه چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ په خاطر دې سولې ته غاړه کېږدي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو په رادیو سربیره چې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په 12.6 منځنۍ څپه او د اف ام په 3.15 په لویو خارونو کې اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. هلته زموږ رپورټونه او خبرونه له عکسونو او ځینې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. له هغې لارې له موږ سره تماس هم نیولی شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم زموږ د ویب پاڼې له لارې په اسانۍ پیدا کیږي. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس 2:30 بجې شوې. فرشته جلال زید درته د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپلو دوه تنو ورکو شو یو کارکونکو په لټه کې دی. څو ورځې مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څلور کارکونکي په فاریاب کې وتښتول چې دوی شدوي هغه یې خوشی کړي خو دوه تنه نارینه لا هم لا درک دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې د قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې وه چې دغو کسانو په خوشی کولو کې مرسته وکړي، ځکه دوی ویل چې انتخابات یو ولسی پروسه ده نو خلک باید مرسته وکړي. د افغانستان په جنوب کې د سرحدي پولیسو قومندان پاسوال تفسیر خان خوګیانای وایي چې د کندهار په شورابه کولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې یولس پولیس وژل شوی دی. شاغلی خوګیانی ویلي چې دا حمله تیر شپه شوې ده. نن په ټول پاکستان کې سویانو لاریونونه پیل کړي. قهرجنو لاریون کونکو په پېښور کې د پرنی حمله د غندل لپاره د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې لارې او سرکونه بند کړي دي. د پاکستان د نن چارواکي وایي چې په پېښور کې د غبرګو چاودنو لامل د وژل سویو کسانو شمیر یو تیاتل ورسوي دی. د کینیا د مرکز نایروبی د هغه شاپینګ سنټر یا ستر پلورنځي څخه نن هم د چاودن او ډزو اوازونه اوریدل کېدل چې وسلوالو کسانو تر 18 زیات خلک ووژل. د کینیا پاوز پرون ماښام ویلي و چې د وسلوالو د برمتې څخه زیات خلک خوشی کړي خو دغو کسانو شمیر نو څرګند شوی. دا هم لا نه ده معلومه چې څومره کسان لا هم د وسلوالو سره برمته دي. د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل ائتلاف په ډیرو زیاتو رایو پرون د هیواد پارلماني انتخابات کټل دي. په دې ډول انګیلا مرکل ته د دریم وار لپاره لار خلاص سوچي د اروپا د دې ستر اقتصادي قدرت صدر اعظم پات شي. د ایران حکومت بننده بوشهر د اټومي کارخانه مسولیت واخلي چې د روسیې له خوا ورته جوړه شوې ده. د ایران جمهوریت اسلامي خبري اژانس د هیواد د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي په حواله ویلي چې د بوشهر زر میگاواټ سټیشن به نن ایراني لوري ته تسلیم شي، خو د دوو نورو کلنو لپاره به د روسیې په ضمانت یا ګارانټي کې پاتې وي. او په قزاقستان کې محکمه نن حکم وکړ چې خپلواکه اونې زديد دریو میاشتو لپاره خپل فعالیت بند کړ. د خبرونې د محکمې لخوا ویل شوې دي چې ټریبیون خبرونې د چاپ د محلويش څخه د سرغړونې په خاطر $1,500 جریمه هم باید ورکړي. د خبرونې مسولینو ویلي چې د دوی کارکونکو رخصتۍ تللی وو، نو دوی ونه شوای کولای چې په ځانګړي موده کې دغه غنه چاپ کړي.
دوستانو خبری مطلب پام دې ځای پای ته رسو. مخکې د دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د وچو میوو د صادراتو د زیاتېدو په اړه له بلخ څخه یو ریپورت لرو. په بلخ ولایت کې سوداګر وایي چې وچو میوه او نور محصولاتو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی، وایي نسبت تیر وختونو ته پکې مثبت تغیرات رامخته شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی ریپورت وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهیروي.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې له افغانستان څخه بهر ته د وچو میوو او نورو محصولاتو صادراتو کې ډیروالی رامنځته شوی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع د عمومي توسعې برخې مشر مبشر متوکل وایي چې نسبت تېرو کلونو ته صادرات په عموم ډول ډیر شوي او علت یې هم د پروسس او دستبندۍ کې د تغییراتو رامنځته کېدل بولي.
صادرات مو اصلا در عموم
زموږ صادرات په عموم ډول حبوبات، وچه میوه، قیمتي تیږي دي او اوس مهال زموږ صادرات نسبت تېر کال ته مخ په ښه کېدو دي او یو شمېر تغیرات هم پکې رامنځته شوي. هغه د پروسس او دستبندۍ په برخه کې دي چې دا موږ امیدواروي تر څو زموږ مال په بهرنیو مارکیټونو کې وپېژندل شي. د وچه میوې دوکانداران او سوداګر د سوداګرۍ او صنایع ریاست اداوی پر ځای پولی دی وچو میوه سوداګر یار محمد احمدزی از ریډیو ته داسې وکړه.
نسبت د سوال غوښتنې متوجه شیم
کله چې په لوکا پټلام مو ګورته پام وکړو بهرنی هیوادونو ته مو د صادراتو ساتل وړ شوې ده او کورنی سوداګر نسبت محصول بسټونو ته ډیر کار کوي. یار محمد د کورنی متشبسینو کار نسبت نور محصول دولتي بنسټونو لکه د سوداګری او صنعتي ریاست ته خ په ګوته کوي او وایي چې خصوصي سوداګر به هرته دی وچو میوه د صادراتو زمينه ډیره برابر کړي.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه زه احمد شي بروند کوم. خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې دا ځل د افغانستان ل درې ځوانانو سره خبرې کوو، ل حشمت الله احمد زی سره، ل امان الله موسی زی او نظام الدین نظامی سره. دغه درو ځوانانو د افغانستان نظامی ملي اکاډمي لوستره او په روسیو کې چې جمهوریت راغلي دی دلته د ام آی ولس هليكوپټر زده کړی کوي او ټاکل شوی دی چې په څو ورځو کې د دوی زده کړی بشپړی شي. را بشم لومړی نظام الدین نظامی ته. نظامی صاحب، څنګه تاسو دا غوړه کړی چې تاسو باید پیلوټي ولولې؟
منګا دا کچني ټوب نه منګا د سي زړه کې هغه و چې منګا ان شاء الله تعالی کا زده کړی وکړو نو پیلوټي به زما مسله کی. نو کله چې مونږه ملي پوځي اکیډمي تر سره کړله چې سلور کال دی چې دوه ډیپلومونه مونږه واخستل، یو ملکی بخش کې او یو نظامی بخش کې. ورسته له اکیډمي ملي نظامی نه فارغیدلو نه مونږه کلوردوی هوایی ته راغلو. ورسته لاغه نه مونږه انتخاب شو د بورس ته چې د پیلوټي بورس ویل کېږي. نو بیا مونږه دوبۍ ته راوستل شو چې تقریبا دو نیم کال مونږه په دوبۍ کې د اولیه او یا ابتدایی د پیلوټي درسونه مونږ زده کړل. ورسته لاغزینه چې مونږه فارغ شو مونږه چیک ریپبلیک ته راوستل شو دوه میاشتو لپاره. ان شاء الله تعالی د یو هفته پس مونږه چیک ریپبلیک نه خلاصېږو او افغانستان ته به زول خیر سره ان شاء الله تعالی.
امان الله مستزای، تاسو به هم طبي خبره ده چې همدغه مسیر تای کړی وي او همدغه تعلیم به مو کړی وي چې اماراتو کې اوس په چیک ستاسو زده کړې په بشپړېدو دي. لیکن زما پښتنه دا ده چې ولې مو دغه مسلک انتخاب کړ؟
مونږ خو اول د نظامی مسلک انتخاب کړ، نو نه پیدا چې موږ پیلوټي تلاټ شو یا لرن شو کوم تصمیم نو هغه وخت کې. کله چې پیلوټي ته امتحان شو موږ امتحان ورکړ نو کامیاب شو. نو مونږ خو اول نه چې راوتلی وو په هغه مقصد راوتلی وو چې موږ به وطن ته خدمت کوو او دا مغه نو د دام د وطن خدمت ته موږ راغلی وو. ته اوس پیلوټیز د کرم بشپړې کړې، ان شاء الله لړ به شو وطن ته چې په هر ګوخه کې د وطن ټول زموږ وطن د خیر موږ به خدمت کوو خپل وطنوالو ته. دا ډاډ ورکو چې
موسازه سبا بخښي خبرې مخته کوم. یعنی له پخوا له ماشوموالي تاسو داسې فکر نه کوئ چې وخت په پیلوټیل ولې؟
داسې فکر م کوو خو موږ ما خپل وی چې دا امکانات به چیرته موږ ته برابر شي.
نه نه پوسټ کې درګرځي
زه کې خود
داسې شوق دی اوسې په الوتکه کې او وګرځي او پیلوټي په خپل.
زه داسې فکر کوم چې د نړۍ هر نفر تیار ګوري نو هغه د شوقې پیلوټ اوسم. دا به دغه فکر کې اتمن دا خبره ګرځي. زه چې فکر کوم دا یا موږ خپل دوستان
څنګه د ټولو کسان په باره کې دا حکم کوي ځینې کسان دي استاد زمانه خوشی دي ز پیلوټ
نه نه وړکتو وایم
کله وړکتو
وړکتو کې
د کې شک نشته.
د کې شک نشته دا یعنی یو هغه خبره ده چې موږ خپل دوستان نه زده کړی.
مننه موسی صاحب، صبر بشو. حشمت الله احمد زی ده. احمد صاحب، تاسو که ازادي رادیو ته وایسي او د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه ته وایسي څه شي دي ته وحد سوالي چې پیلوټي ولولي؟
دا یو طبيعي خبره ده. ډېر کوچنيواله نه د پیلوټي مسلک سره مې شوق و. کله چې اکاډمي ته راغلم نو دلته داش په اخر کال کې د پیلوټان انتخابول، پیلوټي ته شاګردان انتخابول. نو ما تصمیمونه زو باید پیلوټ شم. ډېر په خوانه مې تصمیمو خو امکانات نه وراته. کله چې د پیلوټان انتخابول نو ما امتحان ورک او تا کامیاب شوم نو خپل هدف ته ورسیدم. دا ډیر په خوانه او شوق ورسره.
احمد زی صاحب، تاسو خو اساسه په شوق راغلئ، فکر نه کوئ د افغانستان غوندې هیواد کې چې شرایط هم جنگی دي او هلته شخړې او جنگونه هم روان دي د سیووی را د سره نشته چې دغه پیلوټي ډیر خطرناک مسلک دی؟
اس کله نه
اولی
ما وطن د خدمت کوم.
او د خدمت لخاطر وایسه
هم شوق ده د دې لاره کول شم ښه خدمت کوم خپل ولسته
نظامی صاحب تاسو څنګه تاسو له حشمت الله احمد جی سره هم نظر یاسي سي د خدمت لخاطر ویره پروانه لري
میخي سم ده دغه خبره او منګه دا وای چې لکه یو خو زمونږ دادا چې دا زمونږ شوق دی او منګه خپل شوق تر سره ک او په شوق سره سره منګه واړو چې د افغانستان لپاره خدمت وکړو او کچېری لکه منګه باندې ځوانان په افغانستان کې ډیر دي ار یو کچېری دا فکر او دا ذهنیت ور سره وي چې د کار کې هیره ده اردو ملي نه انتخابو ما چې هغه کې ویره ده پولیس ملي تنظیم نو هر یو ځوان سره هر یو غړي سره د افغانستان غړي سره چې دا مفکوره نو زمونږ هیواد تل مدام به د خلکو مینادواری نو ځکه یو خو زاد زمونږ شوق دی او بل دا زمونږ مجبور هم یاستو ولی چې کزی و نکړم دا پیلوټي خپل هیوادوالو ته خدمت و نکړم او کبل یو دا فکر ولري چې زی هم نکوم چې د کې مارک او میر زیات ده نو فکر نکوم چې سوک بل هیواد ناراضي او زمونږ پیلوټي تر سره کی
نظامی صاحب مننه موسازی صاحب تاسو څنګه دا استاد الخير سره پیلوټي بش پړې دوه د سیو یو ډار ته سره نشته چې د مسلک ډیر خطرناک دی
په کومه ورځ نه چې زه دا نظامی مسلک ته راغلم انتخاب میکړم نو دا خبره کپن په سر تړلې چې زه به وطن ته خدمت کوم او زه هیڅ کم هیره نه لرم چې کم هیره ولرم ان شاء الله هغه چې پوره یې مونږ تاسو مسلمانانو چې په ورځ باندې عقیده لرو چې هغه نه بل نه کیږي چې کوم وخت پورې زموږ روزي والی نو بل دا وطن په منګه حق لري منګه باید ایته خدمت وکړو
موسازی صاحب دا خبره چې تاسو د خدمت کوي په افغانستان کې د جنو مسلکونو ځوانان کله نا کله ل خپل خدمت لا سخلی مثلا کله چې سیاسي شرایط له دوی سره سازګار نه وي او یا کله نا کله د سیوی سي پر راست حکومت کې ځینې کسان می هغوی د دوی خوش نه وي تاسو څنګه شمنه کوي طبي خبره ده چې په افغانستان کې د اوس دیموکراسي د انتخاباتي او د انتخاباتو لاري هر وخت حکومتونه بدلی شي را بدلی شي او دا ممکنه نه ده چې د ټولو خلکو په خوشا باندې به پر راست کې حکومت وي تاسو بیا هم خپل مسلک ته ادامه ورکوي او کنه خپل سیاسي غشتنه ته وګوري
منګ خپل اندیوالان نه سودا خبرم کوله ما ویلې ک هر رقم شرایط راشي خپل شخصي زما دا نظر چې هر رقم شرایط راشي ان شاء الله زه پکې خدمت کوم که هر دولت توسي زکه چې هر دولت راشي زما د خلکو نه دولت جوړيږي او که دولت هر رقم سختي په مارا ولي زه خپل وظیفې ته ادامه ورکوم او هیڅ کم احراس نه لرم
موسازی صاحب ته ودرېږې چې له احمدي صاحب څخه واور احمدي صاحب تاسو په دې برخه کې څویل غوړې
زه باید دا یو خبره وکم چې مونږه نظامیان استو مونږه دیو ګوند دیو پارتی یا دیو هیڅ په نافکار نه کوم موږ نظامیان سو موږ د افغانستان په نافکار کوم اس کله به د چا خواته نه دریګو موږ مستقلی موږ مستقل خدمت کوم موږ د افغانستان دفاع په خاطر اس کله دیو ګوند او یا هیڅ په خاطر باندې کار نه کوم نو او اس کله په شاکی کوم نه ځکه افغانستان زموږ وطن ده موږ باید افغانستان ته خدمت وکړو په هر شرایطو کې چې
احمد زی صاحب مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه اوري په دې خبرونه کې حشمت الله احمد زی امان الله موسازی او نظام الدین نظامی زما احمد شیبر میلمانه دي او په دې خبرونه کې د افغانستان له دغو دریو ځوانو پیلوټانو سره خبرې کوي چې ټاکل شوی د پوسو ورځو کې د چک په جمهوریت کې د دوی لوړې زده کړې سرته ورسي چې او بیا دوی افغانستان ته ستنی شي او وایي چې هلته به خپل هیوادوالو ته خدمت کوي نور ځوانان هم شای پیلوټی ته زړه وکي او د پیلوټی تعلیم وکړي رابشم نظام الدین نظامی ته نظامی صاحب څنګه تاسو غوړه غنی چې نور ځوانان هم پیلوټی تعلیم وکي او دغه مسلک انتخاب کړي
پیلوټی یوازې نه هغه مسلک ده چې هر ځوان د ارزو یا هیله لري چې پیلوټ شي نو ټول ځوانانو ته زما دا وینا ده چې افغانستان به تل مدام په هوسنی شرایطو کې نه پاتې کیږي ان شاء الله تعالی لکه منګو ته ځوانانو غونډه ټول به سر لاس کو او ان شاء الله تعالی هر یو هر ځوان چې خپل په مسلک کې کارو کی او د زړل کومه خدمتو کې خپل وادوالو ته نو ان شاء الله تعالی هواد به جوړیږي او اخر کې بیا هم دا درته وایم چې پیلوټي یوازې نه هغه مسلک ده چې پکې یو غرور شته او د خدمت ډیر عالی مقام پکې پروت ده یعنی د دې تل طریقه تاسو کولای شي چې د خپل هوادوالو ته زیات نه زیات خدمت کولای وشي
موسازی سب لتا سب زده پښتنه وکم ترنګ تاسو فکر کوئ چې هر ځوان کولای شي چې او هر افغان ځوان کولای شي چې پیلوټ شي او کنه
ټول نمخ کې صحت مهمه ده پیلوټ ته چې انسان صحت ولري که صحت نه لري هغه نشي کولای هر څوک وسی هغه پیلوټ دی نه شي نو چې صحت ولري کوي شي چې پیلوټ شي څه مشکل نشته خو بیا مشکلات افغانستان کې لکشته دي چې موږ تاسو پیګو چې افغانستان د دولت کې مشکلات شته دي خو بیا که څوک صحت ولري او کوي شي یعنی دغه زده کړې په مخ بوزي هغه نه سخت نه دي چې څونه چې خلګو ویلي هغه نه سخت درسونه نه دي
موسازی سب تاسو خو یې چې پیلوټي تعلیم اسانه دی البته که چیرته څوک زحمت وباسي احمد زی سب څنګه تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې کله ناکله داسې رپورټونه خپریږي او ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په ځینو مواردو کې د تحصیل زمینه یو شمېر هغو کسانو ته برابرۍ چې هغوی واسطه ولري نو په هغه شرایطو هم یو افغان کولای سي پیلوټي تعلیم ترسره کړي
د افغانستان حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې واسطه بازی پکې نه وي
یو خو خواهش دی احمد زیسب یو حقیقت دی یعنی که فرضاً یو څوک په واسطه باندې راغلی او دغه چک جمهوریت ته ستاسو په ځای راغلی آیا دغه واسطه دار چې مخکې منظم تعلیم نه وي کړی دی کولی سي پیلوټ سي
هیڅکله نه یو څوک لیاقت نه لري شایستګي نه لري په واسطه راغلی سړی به تر تیاری پورې لاړ شي مګر تیاری ته پرواز نه شي ورکولی دا داسې ډیر اسانه مسلک هم نه چې خلک فکر کوي ډیر سخت مسلک ده خو مګر د ټول نه مخکې صحت او لیاقت ډیر شرط ده په دې کې ته باید پوه شي چې استاد ته څه وایي ځکه دا د ځمکې نه جګېږي په هوا کې پرواز کوي په هوا کې ته استاد درس درکوي باید هر څه چې ته استاد وایي په هماغه ساعت یې باید زده کړي په هماغه دقیقه باید زده کړي او دا داسې مسلک نه ده چې دې سره ټوکې وشي او په واسطه هېڅ څوک هم نه شي چې پیلوټ شي
موسازی صاحب احمدی صاحب اشاره ورته وکړل چې په واسطو باندې دا تعلیم نه شي کېدی تاسو هم له دې سره هم نظر یاستی
دغه پیلوټې مسله کې هم نظر یم کېدی شي نور مغه بوزي خو پیلوټې کې واسطه به ولري لکه احمدی صاحب چې ویلې تیاری پوری بلار شي که چیرته تیاری ته نشي کولی اول لکه زمونږ بعض دوستان ول چې هغوی خود صحت څه مشکل پیدا کړ او لاړل نشوه کولی نش امکان نه لري چې شل نفره پیلوټې ته لاړ شي او شل وره پیلوټان راشي دا امکان منلو خبره نه ده نو موږ هم داسې بعضې دوستان ول چې هغوی صحت کې څه مشکل پیدا کړه او بیرته لاړل او نور نه شو خو دغه کې یعنی واسطه نه چلیږي
را به شو دې مسئلې ته سي په افغانستان کې پخوا هم ځینې پیلوټان وو څرنګه موسازی صاحب هغه پیلوټان کولی سي سي اوس بیرته پیلوټي ډګر ته راشي
موږ درلودل موږ سره خپل موږ چې یو موږ سره پخواني پیلوټان ول چې هغوی اغه کوم چې پیلوټان ول رښتیا او پروازونه کړی او غوته ساده خبره وته مشکل نه و چې دا پروازونه وکي کوي شي چې په مخه بوزل کوم درلودل اول ګروپ کې مولاړ لکه عمومي اول نمبر فارغه شه او بيدلانه ميده د کونړو په خوانې پیلوټو یو 21 د کړو کې اول نمبر شه لاړ یعنی اغه خل کوي شي چې دا د درسو یو خدای د افغانستان د پاره خنه ده باید نوې نسل تربیه کړي اغه خو تقاوت بشي
موسازی صاحب موږ دا خبره په ازادي راډیو کې اوریدلې ده چې سن په یو بل حساب باندې مهمه ده تر یو ماین سن پورې کېدې شي چې ځینې کسان پرواز وکړي او بیا له ماین سن وروسته ګران ده ورته چې الوتکې والوسوي او الوتنه وکړي څنګه دا خبره هم رښتیا ده
او دا خبره رښتیا ده چې څلوېښت کلنې پورې هر کال کې باید دوه ځلې ماینه شي عمومي معنا توشي چې ته صحت اوسې او د څلوېښت کلنۍ نه تر شپېته کلنۍ پورې کال کې دوه ځلې وشي او د څلوېښت کلنۍ پورې یو ځلې وشي که چیرته د غوار وخت کې ته صحت د لاسه ورکې ته نشي کولی پرواز وکړې خو بیا هم که موږ تاسو وګورو د ځوان چانس ډېر ده نظر ده چې عمر زیات شي د هغه نه د ځوان چانس ډېر ده د صحتې
او د تعلیم په برخه کې هم طبیعي خبره ده چې له نوې ټکنالوژي سره ځوان زر آشنا کېدی شي
دا خو طبیعي خبره ده د پخوانی نه د ځوان زر کوي چې شته په پخوانی کې هم شته چې هغه ښه استعداد لري خو دا طبي خبره ده چې ځوان زر کوي چې یو شیز دک
تاسو په انګلیسي ژبه تعلیم کوي دلته
او من په انګلیسي ژبه
نظامی صاحب څنګه یعنی کچرته چې انګلیسي نه وزده تاسو ته براشم هغه نوې ټکنالوژي سره د الوتکو په برخه کې آشنا کېدې شي او پیلوټي لوستلې شي
ډیرو بخې دا پیلوټي مسلک کله چې موږ انتخابو نو دته ځینې شرطونه موږ ته ایښودل شي چې اوله صحت او دوم زمونږ فزیکی حالت او دریم په انګلیسي ژبه وا ولې دا دوه اوله ضرورت چې لکه فزیکی حالت موږ او صحت موږ دا اولین شرط ده او دوم د زده کړو په باره کې انګلیسي یوازینی ډیر مهمه رول چې دته چې کچري انګلیسي د چاز د نوي نو موږ چې هواد نه بیر یعنی موږ کله اماراتو کې چې اماراتو کې هم موږ زده کړې په انګلیسي ژبه وکړلې او د تهم یعنی کچیر د افغانستان نمنګه بهرنی وادونو ته د ذکر لپاره زو نو انګلیسي ډیره مهمه ژبه ده او ک افغانستان کې هم موږ پروازونه کو د دنیا هر ګوټ کې چې موږ پروازونه کو نو انګلیسي کې کمیونیکیشن یا د موږ ارتباطات چې دی یو بل سره یا ټاور سره نو هغه په انګلیسي ژبه کې دی
نظامی صاحب ما مطلب دا اوسه دا خو طبیعي خبره ده چې افغانان به هر تعلیم کوي نو انګلیسي اسانه وسیله ده ځکه دا یو نړیواله شبه ده لیکن نه زما مطلب دا اوسه ل انګلیسي پرته دغه پیلوټي مسلک آیا څوک زده کولای شي
هله کومه پرته له انګلیسي نه په وسنی شرایطو کې سو کول نه شي چې پیلوټي تر سره کی ول چې وس فعلاً دغه وای مسلک چې دغه لکه یو مسلک ته چې په خو وختونه کې مونږ خپل افغانستان کې هم مونږ کله چې پیلوټي زده کړې هم په پښتو او په دری ژبه کې وي او اوس چې دا مونږ خپل په درسونه ټول په انګلیسي ژبه کې ولوستې دي او فکر نه کوم چې انګلیسي نه پرته سو کوي وشي چې پیلوټ شي
احمد صاحب د ځوان فکر د خبرونه په دې برخه کې به دې تراشو چې په افغانستان کې یو شمېر کسانو لکه ستاسو پرنګ پیلوټي تعلیم کړی دی مخکې هم څو ځله ځوان افغانان چک جمهوریت ته راغلي وو پیلوټي دلته ولوسته رابه شو دیته چې تاسو دا د بهر ملک مولید اماراتو ته لاړې یو شمېر افغانان امریکا ته لاړل چې د ژوند شرایط ډیر بهتره دی هلته کله چې له دغه سي بهتره شرایطو سره افغانان آشنا شي بیا د افغانستان په سختو شرایطو کې او په کمو امتیازاتو کې کار کول ورته ګرانی شي نه
مخکې ما تاسو ته ویل سر چې هغه مونږ وطن ده کار چې تلاړ شو بیا خپل وطن نه لرتلی نه شو بیا وطن را یادېږي ما مخکې چې خدمت ته وتلی یم یعنی د ډېرو لوړو امتیازاتو په فکر کې نه یم یعنی هر رقم شرایط چې زه خدمت کوم
احمد صاحب مننه او رب شو موسازی صاحب څنګه موسازی صاحب تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې کېدې شي چې معاشونه کم یا طبي خبره ده چې د سیبې د ژوند شرایط به خراب وي تاسو به بیا هم خپل مسلک ته ادامه ورکوئ او کنه د یو شمیر ځوان او افغانانو په سیر به دا فکر کوئ چې راځي یو بهرنی هیواد ته لاړ شو اولته یو څه زیات مادي امتیازات ترلاسه کړو
لکه څنګه چې زمونږ بازي دوستان په امریکا او بازم اروپای ملکونو کې لاړل دا مسله کې خوشی کې یا نور د نورو درسو تر غلیو بیرتلا نړل او نګر زیدل نو غوی بڅو کې دلته چرایشل ته نور څه کار نشي کولای چې دوی څه کار وکي اول که خپل غو منطقي فکر وکي دلته څه کار نشته د چې د خپل مسلک نور تخوسی نو زه فکر کوم چې هر رقم شرایط راشي ان شاء الله موږ به خدمت کوو یو اینه خلاص ان شاء الله تم دوه هفته بعد خلاص یو هفته بعد خلاص یو خپل وطن ته ځو دلته یو دوه کال لپاره موږ راغلیو کلګارا مې خپل وطن کې ټول عمر تیر کړی په مغه سختي سره مخته یو منکوي شو خپل ژوند نورماله په مخبوز
مؤسسه مال زینو ځوانانو سره د ځوان فکر په خبرونه کې خبرې کړې دی هغه دا وایي په خپل وطن کې مانوي ژوند غوړه دی یعنی کچرته ته پیلوټي خلک ته پیژني په کلی او ولس کې هم خلق ستاسو یو ډول درناوی کوي او خپل وطن ته خدمت کوي نو هغه هم یادوي او په کپو بهر کې ووسی په بهر کې بیا ژوند داسې نه دی سي خلق بستا قدر کوي نو کېریشته چې یو څورپی زیات تر لاسه کوي لیکن مانویات پکې نشته څنګه تاسو له دغه ځوانانو سره موافق یاست
او زه موافق یم زه خپل شکر باسم چې زه خپل دغه درس ته راغلم او زما خپل نوم یا خپل منطقه کې خپل ولسوالۍ کې خپل دوستان په ما افتخار کوي، خپل خپلوان، خپل د منطقې خلک. نو زه نشم کولای چې د یو څو روپیو د خاطر خپل نوم ماکم، خپل وطن خدمت پرېږدم، او خپل هغه خپل دوستان یاران خپلوان چې زما سترګې په لاره دي چې راشي دا خدمت وکړي دلته، نو زه هیڅکله نشم کولای چې د یو څو روپیو د خاطر زه خپل مسلک خوشي کړم، او انشاءالله زه به خپل وطن ته ځم او خپل خلکو ته به خدمت کوم.
مستاذه صاحب له تاسو هم مننه. نظامي صاحب څرنګه تاسو نه هم همدغه پوښتنه کوم چې په افغانستان کې شرایط خراب دي او هلته به معاشونه هم کم وي او نور مشکلات به هم وي، بیا به هم تاسو په دې شرایطو کې هلته کار کوي او که نه که چیرته بهر ته زمینه مساعده شوه چې بهر ته یو کار تاسو ته پیدا شي هلته به ورشي؟
ښه، که چیرې موږ معنویات ته نظر وکړو نو د معنوي لحاظه باندې افغانستان کې د پیلوټي مسلک ته ادامه ورکول دا به زما ډېر یو غټ ارمان وي. ولې چې معنویات مادیاتو کې خیر صحیح ده، پار صورت کولی شي چې ځوانان ځینې بهرني هیوادونو ته لاړ شي او مادیات ترلاسه کړي، لیکن اوسنی شرایطو کې معنویاتو ته انسان باید لکه زیات ترجیح ورکړي. نو ما ته به دا ډېر یو غټ افتخار وي چې ما هیوادوالو ته زه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم او هیوادوال ما ته ډېر یو په درنده سترګه وګوري، لکه مخکې چا تاسو اشاره ورته وکړله. نو دا به ما ته زیات د ویاړ ځای چې ما ته خپل خپلوان دوستان ټول هیوادوال ما ته ډېر په درنده سترګه ګوري، نو دا به ما ته ډېر مهمه نسبت دته چې زه 100 روپۍ معاش زیات ترلاسه کړم.
مساز صاحب تاسو هم څه ویل غواړئ؟
او یو خبره بل زه کوم، د دولت چې کومه بودیجه په موږ مصرف شو، په یو نفر باندې موږ باندې ډېرې پیسې مصرف شوې دي. که چېرته یو افغان یا یو انسان وجدان ولري، هیڅکله به دا کار ونه کړي چې دغه سرمایه چې د دولت په ده مصرف شوله او دا هیڅ یو لاړ شي په خارج کې یا هوټل کې یا په یو بل کې کار وکړي. دا خو که یو انسان اوسي یا عقل ولري او خصوصا مسلمان اوسي، نو وجدان دا اجازه نه ورکوي. دا پیغام د زما ټولو هغه محصلینو ته چې په هر ځای کې دي.
مستاذ صاحب مننه. د ځوان فکر د خبرونې په اخیره کې به په همدې ارتباط د احمدجي صاحب نظر هم واخلو. مهرباني
شیبر صاحب، لکه مخکې چې مستاذ صاحب وویل، موږ په ډېر سخت شرایطو کې پیلوټان شولو، یعنی افغانستان ډېر غریب مملکت ده. که یو سړي باندې مثلا 3 ملیون ډالر مصرف وشي او هغه راشي اروپا ته دې ځنه وتښتي، دا یو غټه ضایع ده د افغانستان حکومت لپاره. نو په دې باره کې هغه ځوانان نه خواهش کوم چې راشي درسونه به ته خپل وطن ته لاړ شي، ځکه چې افغانستان په ډېر بد شرایط کې قرار لري فعلا، او موږ غواړو چې افغانستان د دې خراب حالت نه وباسو. دا موږ کولای شو د افغانستان جوړ کړو. دا امریکایان چې راغلي، دا ناټو چې دا 200 مملکت دی، نشي کولای چې اسکل افغانستان جوړ کړي، ځکه دوی د هغې خاورې نه دي. هغوی دا احساس نه لري مثلا صحیح ده کومک به سره وکړي، مګر اساسي وظیفه موږ ده، موږ باید خپل وطن ته خدمت وکړو ځکه چې موږ افغانان یو.
حشمت الله احمد زی، امان الله موسازی او نظام الدین نظامی، له تاسو درو څخه مننه کوم چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې مولا صدیق رادو سره برخه واخیسته. کور ودان.